ځالې کړې وي او د دغو ځالو له طریق نه دوی نه سړک ته پرېښوده او نه یې حکومت سړک ته پرېښوده، نه یې تعلیم او مکتب ته پرېښوده او نه یې پاسازي ته. په دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ د امنې منطقې د هغه لوی نعمت نه چې هغې دپاره مکتب، مسجد، سړک و، دغه هغه دښمنانو چې دغه درک نه و ورسره زموږ خلک یې له دې نعمت نه محروم کړي دي. هغه جوی کې چې اوس امن راغلی دی هغې په دې پیدلی دي چې کوم ځای کې چې امن ده هلته خود به خود بې له دې نه چې دوی وغواړي مونږ هلته قدمونه ایښي دي او هلته د اساسي کارونه روان دي چې یوه بلګې خپله باندې د اندړ ولسوالۍ ده.
یو بل اوریدونکی محمد الله ویلی دی وای د غزنی په برخه کې د کابل کندهار سړک ډیر وران او ویجاړ دی، دا سړک به کله ترمیم شي؟
د غزنی د وردګو له سرحد نه شروع تر زابل تر سرحد پورې مګر څومره وران او ویجاړ ژوند نه لري چې څومره د ما خو غرور پښتنه کړی ده. تنها یو څو محدود ځایونه دي چې هغه پرون ورځ لږه په قرارداد باندې ورکړه، امیدوار یو چې هغه بعضې پلونه او پلچکونه چې هغه هم هغه دښمنانو چې د ملک د سړک او د علم او د دین دښمنان دي وران کړي دي، د هغې د بیا جوړول دپاره به انشاءالله زر په راتلونکې هفته کې عملا په کار باندې پیل وشي. او دا که مقایسه کړو د نورو ولایتونو سره زه نوم نه اخلم، په فیصدي کې ډېر کم دي. زه تاسو ته ویلی شم چې غزنی ولایت چې 140 کیلومتره له دې ولایت خاورې ته لاره تېرېږي، په ټول یو کال کې حتی زموږ 15 موټر هم په دې تر 10 موټرو پورې موږ نه دي سوځول شوي. هغه قطارونو کاروانونو چې دلته ځي موږ د موټرو په استفاد باندې تلفات نه لرو، نو څوم تلفات نه لرو په همدې اندازه ورانۍ په سړکو کې هم کمه ده. او
البته ترافیکي پیښې یو څه زیاتې دي، ترافیکی پیشی ترافیکی پیشی نسبتا زیادی دی.
ترافیکی پیشی هم سا کال کمی دی، تیر کال که مل ترافیکی پیشی دیر در لودلی آیو پیشی چلو طولو نلوی پیشی و چاگا یو سی سدو دو احمد شایی بس چی مکمل کاملا طول خلق که وصف دل دی آبان پولو سواری که از اخطال هم ورغلی و ما آغر کم دل خراش پیشی سا کال الحمدلله پا اغر مستوا پا اغر لیروالی بانی چی پتیر کال که پتر کال که عمر پیښې نشته. په دې کې شک نشته چې ترافیکي پیښې په دې لارې په اوږدو کې شته، هغه فیصدي راکټه شوې ده.
بله صاحب، یو بل ثبت شوی پیغام به هم سره واورو.
ما له والي صاحب د غزني څخه د خوله چې زه او بند خبره کوم، حلاله او بند زنه علمه نو والي صاحب خبره وکړه چې په غزني کې بیا خاص کر په افغان او بند کې ډېر امنیت نو دا د خپل یار د حال خپل مشاهده کې دا یو رسمي شاته یو بیان کوي. خاص په تبلیغ سنت خو کوي د خپل تبلیغ اراده سي حالات وي کاربچان دي تر عملی فاطمه واغلي ټول د خپل په خپل ځای او په خپل فرصت فات دي دوه نو څه قدرتونه نه ماسته ولا هغه امریکایانو یو هغه په کوم سره به یو دي یو خاطه یو عملیات کوي مسلمانان زوري ما د وانه څخه دا پیغام مال دا کوي.
ولی صاحب له دوی سره څومره موافقی است؟
دې ورو ته سلام لاندې کوم. زه یو خبر ټول ملت وړاندې کوم، ټول ملت باندې غږ کوم. سروان صاحب که تاسو کوم جان چې ما سره غږیږي او په دغه ځای کې اوسېږي، تاسو به لیدلي عسکر، پولیس او امنیتي ملي دا هغه ارګانونه دي چې کله یو څوک چېرته جرم کوي د ملک خلک هغه مجرم ورته نشانې کوي او هغې بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې الا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته. پولیس د دې مسؤلیت نه لري چې د هر کور مخې ته پیره ودروي او د هغې کور محافظت وکړي. دغه مسؤلیت من حیث مسلمان د هر ورور وظیفه ده و چې ظالم وګوري ظالم له ظلم نه په درې طریقو باندې منع کوي، یا یې په زور باندې منع کوي او یا یې په نصیحت باندې منع کوي او یا په نفرت باندې. زه په ملت باندې غږ کوم چې راځي شي د خپل امنیتي قوتونو خواته دی ودرېږي. هغه ظالم چې د یو چا د مرګ دپاره کمربند او ملا تړلی وي هغه په مقابل کې دي دغه زموږ د خوب پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دغه فرموده عملي کې هغه دې یا په لاس منې چې له ظلم نه او هغه ته دې یا نصیحت وکړي او هغه ته دې یا نفرت وکړي او په خپل کور او کلي کې دې د هغې دپاره قرارګاه او ځای نه ورکوي، د هغې مهمات او اسلحه دې نه کړي. دغه د ملک د امنیت یوازنۍ لاره ده او که موږ ټول دې ته منتظر شو چې اردوی ملي، امنیتي ملي او پولیس به زمونږ امنیت ساتي، موږ به ډېر خطا او ساحه به مونږ کړي وي، او په دغه ډول باندې د 10 میلیونو 30 میلیونو امنیت ساتل په 3 لکو نفرو باندې چې هغه هم په نورو مختلفو وظایفو کې توضیح دي، دا به ډېر مشکل وي. زه د مرګ په هر سړي باندې غږ کوم چې من حیث یو مسلمان او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د امت تی په صفات باندې که دغه اخلاق په خپل ځان کې پیاده کړي چې د ظالم په دغو درې طریقو کې یا نه ورته نصیحت له ګرېوانې را ونیسي، یا ورته نصیحت وکړي، او چې د اخر یا نفرت ورته وکړي او په کور کې ډوډۍ ورنه کړي، چای ورنه کړي، زه مطمئنم چې په دې ملک کې امن راتلی شي. او که ټول موږ پولیس او عسکر ته منتظر یو چې هغه به زما امن ساتي، بیا به مو ډېره خطا او ساحه وکړي. د ملک په ټولو خلکو باندې غږ کوم چې موږ د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، او هغه موږ ته همدا ویلي چې تاسو هر یو مسؤل یې، که تاسو د کلي ملک ده، که تاسو استاد ده، که معلم ده. که موږ اوس په دې ملک کې په لکونو معلمان لرو، دا د یو عسکر وظیفه اجرا کړي، موږ د پوهنتون شاګردان لرو، موږ په کلي کې ملکان لرو تعلیم.
لیکن والی صاحب فکر نه کوي چې دا د خلکو لپاره ډیره مشکله ده، ځکه چې د دولت وسلوال مخالفین وسلوال دي، نو وسلې لري، ټوپک لري، امکانات لري. په ډیرو مواردو کې داسې هم شوي دي چې یو ځای یو چال حکومت ته خبر ورکړی دی چې مثلا کلي ته د دولت وسلوال مخالفین راغلي دي، حکومت یا سرپسې ګرځولی یا نه یې ګرځولی، بله ورځ هماغه سړی وژلی وي. ډېر ځلې خلک فکر نه کوي چې له دې ویری چې هغوی سر ته خطر پیښیږي، نو ځکه حکومت ته خبر نه ورکوي. فکر نه کوي چې دا اصلي مسؤلیت په دې برخه کې، خصوصا ستاسو خبره صحیح ده چې پولیس نشي کولی یا عسکر نشي کولی چې د هر کور مخې ته د هر په هر کلي کې ځای په ځای شي، لیکن استخبارات بیا دا کار کوي. ومن د استخباراتو وظیفه، د ملي امنیت وظیفه دا ده چې په کلو کې خلک ولري څو دوی خبر کړي، او کله چې وسلوال یو کلي ته یا یوې سیمې ته ځي نو پولیس خبر کړي، پولیس فوراً ورشي. ومن د دولت وسلوال مخالفین هم ډیر زیات کسان نه وي، څو کسه وي، نو د څو کسو د نیولو یا ځپلو لپاره ډیر کم پولیس پکار دي چې ورشي هماغه کلی تصفیه کړي ترې.
زه دا تکراروم چې زمونږ دین د دعوت دین ده، او زمونږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دعوت په خاطر باندې را لېږل شوی ده. دا د دعوت یو دین ده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. زه همدغه ستاسو غږ کوم چې که موږ سره د کلي خلک په دې هکله باندې همکاري وکړي، هغه ناروا سړی چې هلته دی ګوري، که د هغه په هکله باندې دا د هر چا په وس کې ده، موږ چې هغه خپله طریقه عملي کړو، باید هغه سړي ته نصیحت وکړو. که نصیحت یې نشي ورته کولی، که ګریوان یې نشي رانیولی، حد اقل دومره کولی شي چې پولیسو ملي اردو ته خبر ورکړي، په وخت باندې خبر ورکړي. دا هغه ټول مسؤلیت زمونږ په اوبو باندې ده، او که دوی په دې هکله باندې خبر هم نه ورکوي او ورته نصیحت هم نه کوي، نو بیا دا یو نوه مسؤلیت ده، او دا دینی مسؤلیت ده. زه وایم چې دغه د حل ښه او لنډه لاره دا ده چې کوم خلک چې د ناروا عمل دپاره وایي چې یو نفر د ټولو بشریت په وژنې کې وایي شریک وي، ټول به دوزخ ته ځي. دا مسله زه ډېر وړوکی یم چې ما اورېدلې، او ما فکر کاوه چې یو سړی به د ټوله دنیا به څنګه د یو سړي په مار کې شریک وي. اوس چې میډیا ګورو، دا دنیا ګورو چې بلوبل شوې ده او ورکې شوې ده، نو زه وایم چې که د یو چا د کور له مخې نه یو څوک مصالح تېرېږي، او د یو بل سړي د مرګ تصمیم نیولی وي، او دا سړی بې تفاوته پاتې کېږي یا همکاري ورسره کوي، دا خپله په قتل کې شریک ده. دغه درک پیدا شي چې په دې جرم کې زه هم شریک یم، دا جرمونو کچه راکته کېدلی شي. د دې درک پیدا کېدو په خلکو کې سروان سي ډېره ضروري خبره ده چې هر څوک دره احساس وکړي چې زما د کور مخې ته یو څوک تیر شو، او هغه ځي یو مسلمان وینه تویی وي، او دی خاموشه کښېني، نو دا بیا یو ګناه ده. اگر بینی که نابینا و چاست، اگر خاموش بینشینی گناست، دا خود به خود یو ګناه ده چې ته یو څوک ګوري چې د قتل لپاره ملا تړلی او مسلمان وژني، او ته بې تفاوته کښېني چې په ما باندې څه. نو دغه مسؤلیتونو په هکله باندې زمونږ دین موږ ته ډېره ښکلې او واضح راهنمایي کړې ده. که په هغه راهنمایي باندې موږ لاړ شو، زه فکر کوم چې ډېر ضربه د علاج لاره پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان د غزنی والی موسی خان اکبرزاده چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، متاسفانه چې تلیفونونو سم کار نکاو چې تاسو تلیفونونه مو اخیستی وای او تاسو سوالونه مو اخیستی وای. تو د غزنی والی شاغلی موسی خان اکبرزاده جواب ورکړی وو. پر حال بیا به هم د غزنی نوبت راورسی شي دا پروګرام ولایت په ولایت هر جمعه لمړی په دری وی له درو بجو تر څلورو بجو او له څلورو بجو تر پنځو بجو په پښتو وی. راتلونکي اونۍ به یو بل ولایت لا شو غالبا زابل ته. نو هیله لرو چې تر راتلونکي اونۍ پورې مو دغه مشکل حل شوی وي. د ټلیفون مشکل په تیره بیا او تاسو اوریدونکي وکولی شئ د خپل ولایت په ارتباط له خپلو چارواکو پوښتنې وکړی شئ. په اخر کې یو ځل بیا هم د غزنی له والي ښاغلي اکبرزاده څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې حاضر شو او ستاسو د ولایت په ارتباط معلومات درکړل او ځوابونه یې وویل. له ټولو اوریدونکو ته هم یو ځل بیا مبارکي وایم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدو چې نن یو ځل بیا کینیا ته ماته ورکړي او په دې ډول د لومړي ځل لپاره د کرکټ د نړیوال جام چې په 2015 کال ترسره کیږي تلاره پیدا کړه او دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو 50 اووریزو لوبو کې ګډون کوي.